السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو پلاوی د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ دوهې ته روان شوی دی د طالبانو د حکومت په بیانیه کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو له لوري د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې د افغانستان په تړاو بلل شوې درېمه ناسته کې د ګډون په هدف نن مازیګر مهال د طالبانو د مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د دوهې پر لوري خپل سفر دغه ټیم پیل کړی دی د دوهې راتلونکي ناسته د جون په دیرشمه پیل او د جولای لومړۍ نیټه به هم دوام وکړي د طالبانو د حکومت د پلاوي سربیره د ملګرو ملتو او ځینو نورو هیوادو ځانګړي استازي پکې ګډون لري چې د افغانستان پر ځینو موضوعاتو به بحثونه پکې وکړي د طالبانو په پلاوي کې د طالبانو مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد سربیره چې دغه ټیم مشري کوي د طالبانو د سیاسي دفتر او همدارنګ د ملګرو ملتونو د دایمي استازولۍ لپاره کاندید د طالبانو لوري اسرائیل شاهین او په غالب ګمان چې په دوحه کې د طالبانو د سفارت مسؤول نعیم وردګ به د طالبانو په پلاوي کې حضور ولري د سمنګان بلخ پر لوی لار په یو ترافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی باختر آژانس د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی په دلخکی سیمه کې د یو باروړونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې ترڅنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي د طالبانو چارواکو ویلي دریو ټپیانو وضعیت نازک دی د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نری آیت او تیز سرعت په افغانستان کې د اکثر ترافیکي پیښو اصلي عامل بلل کیږي ایران خبرداري ورکړ کچیر اسرائیل پر لبنان حمله وکړي ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې حملې مقابله وکړي دا له ایران او د ایران له سیمه ییزو متحدانو جوړه شوې ډله ده په نیویورک کې د ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت نننۍ څرګندونې داسې وخت کړي چې اسرائیل او لبنان د ایران پلوه حزب الله ډلې په ګډون د یوې پراخې جګړې په باب ویره پیدا شوې له کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې اسرائیل او حزب الله ډله نږدې هره ورځ ډزې تبادله کوي په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي په ځواب کې حزب الله ډلې ویلي د بشپړې شخړې په صورت کې به یو اسرائیلی هم د دوی په خبره خوندي نه وي د اروپا د 2023 کال د فوټبال د تلولې جام د حسفي پړاو نن د شپږو ټیمو په ګډون پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي د فوټبال نن لومړۍ لوبه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې د ایټالیا او سویس ترمنځ ده بل مسابقه د جرمني او ډنمارک ترمنځ د شپې 11 پیلېږي د جرمني په کوربتوب د اروپا د ملتونو جام د فوټبال سیالۍ د اروپا څلور ورځې ټیمونو په ګډون پیل شوې وي چې د جون میاشتې په 14 وي او د جولای تر 14 دوام کوي د کرکټ مینوالو ته دا چې د هندوستان او سویلي افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به په شاوخوا یو ساعت کې په ویسټ انډیز کې چې د نړیوال جام کوربه دی د نړیوال جام پایلو به یا فاینل لوبه ترسره کړي دا په نړیوال جام کې په فاینل لوبه کې د سویلي افریقا لومړنی حضور دی خو هند وارد مخه څو نړیوال جامونه ګټلي دي او د نړیوال جام د پایلوبو ښه تجربه لري هند او سویلی افریقا په دغه نړیوال جام کې تر دې دمه هیڅ لوبې نه دی بایللي د ګروپي دور همدارنګه د سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو کې ټولې سیالي لوبډلې ماتې کړې دي خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونو حل ته لوستلی شئ دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د دوهې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو پلاوی د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ نن دوهې ته سفر کړی
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي
خو د دې غونډې په درشل کې ګڼو د ښځو او بشري حقونو فعالانو ویلي چې دا غونډه تحریموي ځکه چې هلته افغان ښځې حضور نه لري
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم
زینی نور انجونی او خزی بیا لدوهی او نړیوال ټولنی څغواړي
زمونږ د ملګرو ملتونو د طالبان او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي
د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه په څو شیبو کې شروع کیږي د هند او جنوبی افریقا ترمنز.
نن نه ورځ په کرکټ کې غټ ورځ ده او په ځانګړې توګه د سویلی افریقا لپاره بیا بیخي غټ ورځ ده، ځکه دوی په لومړي ځل د شل اورونو نړیوال جام په لوبې ته و.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای د دوه په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ترابولي. د طالبانو د حکومت مرکزی ویاند او د دوه په دریمه ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد نن په خبري کانفرنس کې ویل د دوی ناسته ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي ویل د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته لاغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل. د دغه شرطونه بیان نه کړل، خو ویل کېږي د افغان ښځو او د مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو یو مهم شرط و چې ملګرو ملتونو ورسره منلی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبان حکومت وایي د دوی په دریمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهی په دریمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوی مشر زبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی ناسته ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهی په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. زبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوهی په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه کړي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
زبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریس په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوه د ناستې په ارتباط مو اوریدل چې سبا پیلېږي او د طالبانو د مرکزی ویاند په مشرۍ یو پلاوی هلته د ګډون لپاره ورغلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د دوه درېیمه ناسته د نړۍ د اعتماد خپلولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه په برلین پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ استاد اسحاق اتمر وایي د دوه لومړی او دوهمه ناسته کې د سیاسي حل لارو چارو لپاره کوم فرصت رامنځته نه شو، خو نوموړي په دې باور دی چې ممکن په دې ناسته کې د ځینو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې شامل دي لکه ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدره موادو قاچاق مخنیوی او مالي مسایل په دې کې یو تعامل رامنځته شي. له ښاغلي اتمر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې په ټوله کې د دوهې د غونډو د بهیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
په لومړۍ او دوهمه ناسته کې په تېر شوي وه د سیاسي حل لارو چارو دپاره کوم پرمختګ رامنځته نه شو، او دا ځل په درېیمه ناسته کې داسې انګېرل کېږي چې ډېری تمرکز د خبرو به په مخدره موادو په کښت او د هغه په بدیل باندې د افغانانو سره وي. بله خبره دا ده چې د تروریزم مسله او مالی مسله.
آیا فکر کوئ چې نړۍ دا غواړي هغو موضوعاتو ته په پام سره چې دوی تل ورته ګوته نیولې او د طالبانو په حکومت یې انتقادونه کړي دي دا تعامل ترسره کړي؟
درېیمه ناسته دغه زمینه مساعدوي چې طالبان او نړیواله ټولنې سره نږدې شي. دا چې د خپله د افغانانو دپاره کوم فرصت وي د هغه ستونزو په برخه کې کوم چې فعلا په افغانستان کې موجود دی دغسې څه نه لیدل کېږي.
په دې اړه متنظر سره آیا فکر کوئ چې د دوه درېیمه ناسته د طالبان د حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې نړیوال اعتماد ترلاسه کړي؟ البته هغو ژمنو ته پام سره چې دوی مخکې کړي خو نړۍ وایي چې عمل پرې نه دی شوی.
یو ښه فرصت دی چې باید د افغانستان حکومت د دغه نه استفاده وکړي. یقینا اوس هم افغانستان هغه سی یو جیوپولیټیک سیمه ده چې نړیوال دې ته ضرورت لري، او دا د نړیوالو رقابتونو د تقاطع یو مرکز ده. زه داسې فکر کوم چې اروپایان او امریکایان او په نړۍ کې نور هیوادونه او همدغسې د سیمې هیوادونه لکه روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان، دوی دې ته اړ دي چې طالبان سره نږدې روابط لري، ځکه کوم تغییر او تحول چې په افغانستان کې رامنځته کیږي دوی د اندېښنې سبب ګرځي. د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې د افغانستان نه ترهګري د دوی هیوادونو ته لاره پیدا نه کړي، او همدغسې د مخدره موادو قاچاق بله مسله ده چې مخصوصا د افغانستان همسایګان دې دپاره اندېښمن دي. نو زما باورم همدغسې دی چې د دوهې درېمه ناسته کیدای شي د طالبانو دپاره ښه یو فرصت وي که دوی د دغه فرصت نه وشي کولای چې پوره او ښه استفاده وکړي. د دوی روابط به د نړیوالو سره جوړ کړي، او هغه د لاسه تللی اعتماد به بیرته دوی ترلاسه کړي.
اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د ډیپلوماسۍ استاد د برلین پوهنتون کې چې د دوهې د ناستې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. د دوهې د همدغې درېیمې غونډې په درشل کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې او همدارنګه په افغانستان کې دننه په ځینو ځایونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو خپل اعتراضونه پیل کړي دي. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دغه غونډه تحریموي، او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو په خوښه د دوهې د درېیمې ناستې پر تنظیم نیوکې کړې دي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدنی طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان تحریم است.
په بدخشان ولایت کې د یو شمېر ښځو اعتراض چې د دوهې په غونډه کې د ښځو د استازو د نه ګډون په غبرګون ترسره شوی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د اعتراضونو دا لړۍ پیل شوې ده، او اعتراض کوونکي د دې غونډې د تحریم غوښتنه کوي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې غړی او د ډله ییزو اعتراضونو د تنظیمونکو د ډلې فهیم فروغ د دې اعتراضونو د موقعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
فرانسه کې اعتراضونه درلودل. ټاکل شوی د آلمان په برلین، کولن او اوشتونګارد ښارونو، هالند، تهران، د پاکستان په اسلام آباد، واشنگټن، تورنټو، سویس او د هند په دهلی کې اعتراضونه ترسره شي.
دا اعتراضونه په افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان او فرانسې کې ترسره شوي، او په نورو هیوادونو کې به نن د جون په 9 او په یو شمېر هیوادونو کې به سبا یعنې د جون په 10 ترسره شي. د دې ډله ییزو اعتراضونو ګډون کوونکي وایي له دې ناستې څخه د ښځو او مدني ټولنې فعالانو لرې کول او د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی، او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ بنسټ ایښودونکي او د ډله ییزو اعتراضونو یوې تنظیمونکي رخشانی رضایی ازادي رادیو تا وویل
هدف از اعتراضاتی می باشند.
د دې اعتراضونو موخه دا ده چې د دې ناستې او لا اجنډا څخه د ښځو حذفول ډیر ظالمانه او بیرحمه کار دی. دا ناست افغان میرمنو لپاره ډیر د اندېښنې وړ ده. زه فکر کوم دا ناست د ملګرو ملتونو د باور کچا په نړۍ کې راټیټوي.
لاله در جهان پاین میاره.
د ښځو د حقونو بیلابیلو غورځنګونو هم د اعلامیې په خپرولو سره د دوهې غونډې پر اجنډا نیوکه کړې، او په دې غونډه کې د طالبانو ګډون او د ښځو او مدني ټولنې نه ګډون غندلای. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روس مری د کارلو به د افغان ښځو له فعالانو استازو سره د جولای په 2 نیټه جلا ناسته وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوښه د دوهې د درېیمې ناستې د اجنډا پر تنظیم او جوړولو نیوکه کړې. نوموړي د جست سیکیورټي په نوم په یوه آنلاین پلاتفارم کې په یوې مقاله کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه ویلي چې ملګري ملتونه او په دوحه کې استازو د دوهې له اصلي غونډې څخه د افغان میرمنو او مدني ټولنې په ایستلو سره
سره د دې غونډې د پروتوکول اجنډا او ګډون کوونکو په برخه کې د طالبانو شرایطو ته غاړه کیښوده. نصیر احمد اندیش ویلې یو ځل بیا د افغانستان ډیری خلک چې طالبان نه دي په ځانګړې توګه د هیواد دننه او بهر مدني او سیاسي ځوان مخالفین له پامه غورځول شوي چې دا غفلت یو جدي اندېښنه ده، ځکه چې په خبره یې دا د رښتینی ټول شمول او معاصره ډیپلوماتیک پروسې احتمال کمزوري کوي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف چې ټاکل شوی د دوحې په دریمه غونډه کې د یاد هیواد په استازیتوب ګډون وکړي، هیله یې ښودلی چې دا غونډه به ګټوره وي. خو نوموړي تاس خبري اژانس ته ویلي غونډه به هغه مهال ګټوره وي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نږدې او رغنده همکاري په لومړي سر کې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له اوري سره چې افغانان ورسره مخ دي مرسته وکړي. د دوحې دریمه ناسته به سبا پیلېږي چې دوه ورځې به دوام وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دوحې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
سیم د مزار شریف ولایت څخه زمونږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د مونږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د مونږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبایم د خوست ولایت نه. زموږ هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بېوزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا خیمه سره مرستې وکړي، کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره، ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي. نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د کرکټ د نړیوال جام پایلو په سوشي بو کې پیلېږي. په ویسټ انډیز کې د جنوبی افریقا او د هند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دا اول وار دی چې د جنوبی افریقا ټیم د نړیوالو جامو پای لوبې ته لار پیدا کوي. خو هند په ګڼو نړیوالو جامونو کې لوبېدلی او پای لوبې هم ګټلې دي. جزئیات بل بختیار سایل واورو.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، نننۍ ورځ په کرکټ کې غټه ورځ ده او په ځانګړې توګه د سویلي افریقا لپاره بیا بیخي غټه ورځ ده، ځکه دوی په لومړي ځل د شل اورونو نړیوال جام په لوبې ته وتلې دي او دا سبريخي چې دا د دوی لوبډله په یاد کنډیشن کې یا په ویسټ انډیز کې یو فیوریت لوبډله ده او امیدواری د کرکټ د سویلي افریقا د کرکټ ایکس کرکټرانو او مینوالو داده چې سویلي افریقا به په لومړي ځل وکړي شي چې د آی سی سی یو ایونت وګټي. خو بل لور ته د هندستان لوبډله چې یو ډیره منظمه لوبډله ده او ډیره متوازنه لوبډله دا ځل ټاکل شوې ده، هغوی هم په روان نړیوال جام کې په ځانګړې توګه په توپ وهنه کې ډېر ښه ځلېدلې دي. په داسې حال کې چې نور ټولو لوبډلو په بیټینګ یا توپ وهنه کې ډېرې ستونزې ګاللې یا ډېر سټرګل یې کاوه، خو یوازې هندي توپ وهونکي وو چې د دوی هر آرډر کغه د اوپنرانو برخه وه، کغه ټاپ آرډر وو، کغه میډل آرډر وو، ان که لو آرډر وو، دوی وکړی شول چې په هر سخت کنډیشن کې منډې جوړې کړي او خپلو بالرانو ته لوبه اسانه کړي. نننۍ سیالي بیا هم په داسې یو لوبغالي کې ده چې ویل کېږي دا به د ډېر سکور مقابله نه وي، خو ایوریج که یو لوبډله پاول بیټینګ کې تر 150 یا 160 منډې وکړي نو غټ فاینل به وي. د دویمې لوبډلې لپاره یا د چیسینګ سایډ لپاره به یو څه ستونزې وي. که د دواړو لوبډلو تاریخ ته لږ وګورو، دوی ټوټل په نړیوال کرکټ کې 26 شلوریزي سیالۍ ترسره کړې دي چې په هغې کې 14 هند ګټلې دي او 11 سویلي افریقا ګټلې دي او نورې لوبې په مساوي توګه تمامې شوې دي. او همدارنګه که د شلوریزو نړیوالو جامونو تاریخ ته ګورو، په هغې کې 6 ځل سره مخ شوې دي چې 4 سیالۍ هندوستان ګټلې دي او 2 سیالۍ سویلي افریقا ګټلې دي. د هن په لوبډل کې چې لیدل کیږي یا د کرکټ مبصرین د دوی د لوبډل شننه کوي دا وایي چې هن دا ځلې وډیره متوازنه لوبډل بریخي او تر دې دمه د نړیوال جام لپاره تر پایه پورې فیوریت یا د تورنمنت هغه د غوره او مخکخه لوبډل یادېږي او بل مهمه او ځانګړي خبره دا ده چې په تورنمنت کې دواړه لوبډل انبیټن دي یعنی یو سیالي هم یوې لوبډلې نه ده بایللې او بلیدل شي چې په پای لوبه کې کمه لوبډله ښه ورځ لري او کمه لوبډله کولای شي چې دغه جام پورته کی هندې لوبډله هم د شلوریزو نړیوالو جامونو لپاره رئیسی چې اواز لومړنۍ نړیوال جام دوی ګټلې وغه نه ورسته دوی ډیر زیات انتظار کړی دی او داسې بریخي د کرکټ شنون کې وایي چې هن به وکړی شي چې کلونه پس یو وار بیا په شلوریزو جامونو کې اتلولي ترلاسه کړي ځکه د دوی ځینې داسې مهم لوبغاړي دي چې یوازې خای همدغس یو ټایټل ته منتظر وي او هغې نه وروسته ځینې لوبغاړو داسې انتظار بریخي چې مخخه به هم کوي له نړیوال کرکټ سره چې هغې کې د دوی لوبډل مشر روهیت شرما خلک یادوي چې د لډیره وخت دې ته منتظر دی د دې نه وروسته به د دوی هیډ کوچ روزونکی راہل ڈراویڈ هم د دې نړیوال جام او د دې لوبي نورسته د هن لوبډل پریک دی
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکخ ټیمونه پکې برخه لري
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ
ازادي رادیو څلروش ساته
ورزو ایران ته په ایران کې د ولسمشرې له وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته تللې ځکه یو کاندیدام د بریا لپاره کافي رایې نه دي خپلې کړې په دغو ټاکنو کې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% خپلې رایې کارولې تمه ده چې مسعود پزشکیان او سعید جلیلی راتلونکي دور کې جمعه به کیږي بیا سره مخامخ شي تفصیل په دغه رپورت کې
په ایران کې د ولسمشرۍ تر وخت مخکې چاکونو د څباندې 4.5 میلیونو شمیرل سویو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رایې ګټلې تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رایې خپلې کړې دي تر دوی وروسته محمد باقر قالیباف څباندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څباندې 200,000 رای ګټلې دي دغه څلور وړ کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوی وو هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علی خامنئی لخوا ټاکل شوی دي د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلې ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لشت لږه 50% رای نیوي ګټلی د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې مړه سول په ټوله کې شپږ تنه کاندیدان وو خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضی زاده هاشمی د جلیلی په ګټه لخپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباف هم نن د سعید جلیلی ملاتړ اعلان کړی خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ لخپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپلې رای کارولې چې دا د ریکارډ تر سره حده ټیټ شمیر دی په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې د فارمونو یو شمېر مالکان وایي چې بازارونه ښه نه دي او له بیلابیل خواو له غیر د حکومت له لورې هم ملاتړ نه ورسره کیږي. دوی وایي په وروستیو کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغۍ خپرېدو هم د دوی ګڼ شمېر چرګان مړه کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غوښنو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون د پوس وخت کې مارکیټ نه لري زموږ چرګان. او بل خبره دا ده چې بیماریان دي، زیات بیماریان دي. په دې اوس وخت کې مان یو 3000 پارم دای بي والو تقریبا 3.5 لک شاف افغاني تاوان راته و. په وخت نه ورسته چې کوم بازار چلیدل ده دومره تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خودل تاټ شوی.
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کم هغه چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زموږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کړي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو مالک حاجي عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بیې نه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
دمه چند ساله کې هر چیږي پیداوار دي.
څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروستیو کې لمنځه ولاړل. کم تر کم 80000 ډالر د دانولو شرکتونو څخه پوره وړي. هغه سرمایه مو چې ګټلې و ټول اخلاص شو او اوس شاوخوا 1.5 لک افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوخن چرګ 1.5 افغانۍ تمامېږي او په بازار کې بیا 100 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوخنو چرګانو د ساتنې فارم لري، د طالبانو حکومت د نم لاټړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
مرغ گوشتی بین 35 تا 60 روزه
غوخن چرګان د 15 دیر شو تر شپیتو ورځو پورې بازار ته وړاندې کیږي. له بده مرغ څلوېخ ورځې کیږي چې بازار ډیر خراب شوی دی. د دې ترڅنګ یو ناروغي راغلی چې ټول فارم له منځه تللی او موږ لس 15 لکه افغانۍ زیانمن شوي یو. تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی.
از طرف نهادهای دولتی و مرجع دیگه صورت نمیگیره.
پورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښي واردات بند شوي، خو لا هم ژوندۍ چرګان له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
د امارات پراتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده، اما ژوندۍ چرګان د پاکستان ناراضي او تنها د پاکستان او د ایران نمنګ ژوندۍ چرګان راوړو. نور من خود کفایو خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شوې دي او داخلي غوخه ده.
خو هغه ونه ویل چې هر کال څومره ژوندۍ چرګان د ایران او پاکستان څخه وارديږي.
وسام ورزو پاکستان ته هلته په دې ورستیو څو ورځو کې د هوا د تودیدو شکایتونه شوې دي او د راپورونو لمخې په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 1500 کسان په پاکستان کې د ګرمۍ له لاسه مړه شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وسیم سجاد په پېښور فواره چوک کې د هغو مزدورانو سره خبرې کړې چې د کار په لټه کې په سختې ګرمۍ کې ناست دي. راځي چې وایي ورو
وسیم سجاد یم. دا وخت په پیښور فواره چوک کې ولاړ یم. دلته یو شمیر ځوانان او بوډاګان د مزدورۍ لپاره د سحر نه تر ماښامه پورې ناست وي. په دې ګرمۍ کې چې په پاکستان کې په نږدېو کې د سختې ګرمۍ موسم دی او د پاکستان میټرولوجي ډیپارټمنټ ویلي وو چې په پاکستان کې دا وخت سخته ګرمۍ ده او خلکو له پکار دي چې هغه سایو ته لاړ شي. خو دا خلک بیا هم په دغه فواره چوک کې نور ته د مزدورۍ په لټه کې ناست وي. د دوی سره خبرې کوو چې دوی ژوند د دغه ګرمۍ څومره اغېزمن کړی دی.
ملنګ راته خلک وو منګه بس دغه تفصیل چې روکې سار مونځ کو نو شپږ بجې منزل ته راځو. وو بجې د انور دلته مخامخ شي بیا د شپې تر لسو بجو پورې ناستې. پیسې ورسره نه وي، مزدوري نه کړې. دلته کې بس د شپې پدې دغه باندې پدې ګرم کاڼې باندې پراته یو دا کاڼې دی ګرم پدې باندې ګر روکیټ را پراتی ښه
اوس دا ګرمۍ سي وشوي دا د دې سره څنګه چللې
در پدر خورې پسر کړ نور څه چللې. نو د مزدوري زیشته نه را باندې سو کوي بس راځو دې ګرم پښته مړډ والی تر ماخامه پورې اسه پر سرکاري چوکو ساتو بیا دې زو
کاکا لګرا تخپل تعارف وکا
نوم عارف خان دې زه خو خپل ذاتی پیدایشی د باډه شیخان یم او بسوس در غریبی را اخیستو یو کلم یوز یو کلم او کار یوز یکم سمون نو خوري